تماشا راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا خراق لاس تویم. په خبرونه کې د پاکستان وکیلانو غونډه، د خیبر پختونخوا گورنر اعلان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیس خبری کانفرنس، د کالاش سیمې اوسیدونکو غوښتنه، د جنوبی وزیرستان د کډوالو په پاکستان کې د وسلوالې ډلې فعالیتونه، او په افغانستان کې پر امریکایي قراردادانو د برید په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان کې وکیلانو د هیواد په چارو کې د پوځ مداخلت غندنه کړې او پوځي عدالتونه یې د بشري حقونو خلاف بللي دي. د خیبر پختونخوا گورنر راتلونکې میاشتې د باړې کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو اعلان کړی، او اروپایي ټولنه سلا شوې چې تر سپټمبره پر روسي او بلتون پالو چارواکو وسني بندیزونه وغځوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د پوځ مداخلت غندل دي او ویلي دي چې د یو وشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ پوځي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تیر ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد منظور کړ چې پکې یو وشتم آئینی ترمیم د اساسي بشري حقوقو خلاف وګرځاو، او ویل چې دا ترمیم له آئین سره هم په ټکر کې دی. پریکړه لیک د لاهور های کورټ بار مشر شفقت چوهان وړاندې کړ چې وکیلانو په غوڅ اکثریت منظور کړ. وکیلانو پریکړه وکړه چې هر پنځشنبه یا زیارت به د تورې ورځې په توګه لمانځي. دوی په خپلو ویناګانو کې پر پوځ، سیاسي ګوندونو او پارلمان انتقاد وکړ چې ولې یې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه وکړه. د پاکستان پوځ یا حکومت د وکیلانو د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی اعلان کړی دی چې د فبروري میاشتې به د باړې شاوخوا 80,000 کډوالو خپلو کلیو او کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. تېر ورځ د گورنر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی، حکومت په پوځي عملیاتو کې د ورانو شویو یا زیانمنو شویو کورونو بیا ودانولو لپاره کډوالو ته پیسې هم ورکوي. تر دې مخکې په همدې اړه په گورنر هاوس کې یو غونډه وشوه. تر غونډې وروسته عباسي خبریالانو ته ویل د باړې د کډوالو هرې کورنۍ ته به 15,000 روپۍ د ترانسپورټ او د نورو لګښتونو لپاره ورکوي.
مونږ د دو لویو کمپنو سره لوازنامې لاسلیک کړي دي. لومړی 10,000 روپۍ مرسته د ترانسپورټ په مت کې ده، او دویمه د کورنۍ په سر د 25,000 روپو مرسته ده، او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي.
گورنر مهتاب خان عباسی زیاته کړه چې کورنیو ته د بانک کارډونو لارې د مالی مرستو ورکولو نظام عملي کوي. په پاکستان کې د کالاش یا کیلاش ټولنې غړو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د په سینټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کالاش لګکیو استازو تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. له دې کسانو سره د چترال اوسیدونکي هم ول، او هغوی هم د دوی د غوښتنې ملاتړ وکړ. د کالاش سیمې اوسیدونکو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته د نمایندګۍ ورکولو ژمنه کړې وه، نو د دوی د ټولنې یو کس ته د لګکیو لپاره د سینټ یوه څوکۍ ورکړي. د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اتحادي حکومت د دوی د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل پر پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې ژوبل کړی دی. میګا د افغانستان هوایي ځواک یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل تر اوسه واضح نه ده چې د وژنو تر شا د سرتیری څه مقصد و. په سمدستي توګه د وژونکي برخلیک په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواک او یو امریکایي دفاعي چارواکي د وژنو پخلی کړی دی. دفاعي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته وویل قراردادیانو د امریکا د دفاع له وزارت سره کار کاوه او د مرمیو ټپونو له کبله مړه شول. د افغانستان هوایي ځواک چارواکي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې روانې دي. افغان چارواکي وایي په لغمان کې په پرونیو خونړیو بریدونو کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د لغمان ولایت وایند سرحدي ځواک بیګا مشال راډیو ته ویل والی، امنیه قومندان او نورو امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې ده. بیړنۍ امنیتی جلسه د والی صاحب په مشرۍ جوړه شوه. والی ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې امنیتي تدابیر لا جدي کړي او د دې پیښې د عاملانو په کشف او نیولو کې جدي اقدام وکړي. تیره ورځ په لغمان کې په دوو بریدونو کې 14 کسان ووژل شول چې پکې 4 پولیس او نور ملکی وګړي ول. په بریدونو کې د 3 پولیسو په ګډون 14 کسان ژوبل هم شول. اروپایي ټولنې په ختیځ اوکراین کې د رواني جګړې لکبله پا پر روسي او روسي پلویو بلتون پالو چارواکو د بندیزونو لومړنۍ لړۍ تر سپتمبر د غځولو پریکړه کړې او پلان لري چې نور اقدامات هم وکړي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا په برسلز کې د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل اوسني بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې موده پای ته رسیده تر نورو شپږو میاشتو غځول شوي. دې زیاته کړه چې دوی څرګنده کړې چې اروپایي ټولنه د نورو اقداماتو لپاره هم تیار ده. د یونان په ګډون د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د بندیزونو پر غځولو صلاح شول. یونان تر دې یوه ورځ مخکې د بندیزونو پر غځولو اعتراض کړی و. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه به د فبروري پر 12 په کېدونکې سرمشریزه کې د روسیې او مسکو پلویو بلتونپالو چارواکو پر ضد د بندیزونو د تازه لړۍ په اړه خبرې وکړي. د اوسنیو بندیزونو د نیټې غځولو غږ تر هغې وروسته وشو چې تیره اونۍ په اوکراینی ښار ماریوپول کې په یوه راکټي برید کې 13 کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف ویلي ویره لري چې د اوکراین په سر د روسیې او غرب ترمنځ لانجه ښایي په وسلواله شخړه واوړي. روسي خبري اژانس انټرفاکس بیګا د ګرباچوف له خولې وویل امریکا دوی یوې نوې سړې جګړې ته ورکش کړې دي. د نوموړي له خولې ویل شوي متاسفانه له اعتماد سره دانشي ویلی چې دا سړه جګړه به په تودې هغې وانه وړي. ګرباچوف پر روسیې د بندیزونو لګولو له کبله پر امریکا انتقاد وکړ او ویویل آیا امریکا په بشپړه توګه خپل هوش له لاسه ورکړی او که څنګه. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وکیلانو په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړښت د بشري حقونو خلاف کار ګرځولی دی. د خیبر پختونخوا ګورنر اعلان کړی چې راتلونکې میاشتې به د باوړۍ کډوالو خپلو کورونو ته لستنولو سره سره هغوی ته مالي مرستې هم ورکړي.
اس بات کا میں نے یقین دلاس ان متاثرین کو اور اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے بھی جہاں سے چاہیں وہ لے سکتے ہیں.
د کالاش ټولنې غړو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې په سینټ کې د ورته استازیتوب ورکړي. د جنوبي وزیرستان ځینې بې کوره کړل شوي وایي له کلونو راهیسې رجسټر نه دي او په زختې غریبۍ کې وخت تېروي.
یمو رجسټریشن نه دی شوی راشن مو ته نه میلاو دی نه فلحال میلاویږي
په سام غربت شي نه د دوایې پیسې نه د کرایې پیسې.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جرمني کې د تعلیم ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري. تعلیم ډیر ښه دی په پوره دنیا کې منلې تعلیم دی.
نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د پوځ مداخلت غندلی او ویلي دي چې د 28 آئینی ترمیم تر مخه جوړ پوځي عدالتونه د بنیادی بشري حقونو خلاف دي. تیره ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد هم منظور کړ. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز لاور کې د ټول پاکستان د وکیلانو یو کنونشن شو چې پکې د ټول ملک نه د وکیلانو نمائندګانو ګډون کو. د دوران د وکیلانو وینا وا چې دوی به په هر حال د پوځي عدالتونو او یوشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي ځکه چې دا د بنیادی بشري حقوقو او آئین په ضد دی او د سره با پوستا په سیاسي معاملو کې د لاسوهنې موقع ملو شي. کنونشن ته په خطاب کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر حامد خان وینا وا د پیښور پیښې ذمواري په عدلیه اچول ښه خبره نه ده ځکه چې ترهګرو ته سزا ورکول د عدلیې نه بلکې انتظامی کار دی. دا شان د اسما جهانگیر وینا وه چې په نظام کې اصلاحات پکار دي. د لاهور های کورټ بار صدر شفقت چوهان وې مونږ به چاته د ادارو تباه کولو اجازت نه ورکو. دې دوران نوموړي یو مزمتی قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د 28 آئینی ترمیم او پوځي عدالتونو غندنه شوې وه. قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او وویل شو چې د هر زیارت ورځ به وکیلان د تورې ورځې په حیث تیروي. د کنونشن ترڅنګ پرون د زیارت پورس ټول ملک کې د وکیلانو هړتال و. دوی په دفترونو او بار رومز تورې جنډې لګولې وې او د عدالتي کاروایي بایکاټ یې هم کړی و. د لاهور کنونشن په حق لا د پاکستانی پوځ یا حکومت لخوا څه قسمه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د یادونې ده چې د 28 آئینی ترمیم په ضد سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړی شوی دی د کوم دویمه اورېدنه چې به په 12 فروری کېږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وای حکومت لراتلون کی یعنی فبروری میاشت څخه د خیبر د باړی کډوالو خپل کلی او کورونو ته د لیکدولو لړۍ پیلوي. د گورنر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی د باړی شاوخوا 10000 کډوال به نه یوازې په خپل کورونو کې آبادوي بلکې به ورته به د وران شویو یا زیانمن شویو کورونو لپاره پیسې هم ورکوي. تر دې مخکې په همدې اړه په گورنر هاوس کې یو غونډه هم وشوه. د دې هر څه په اړه باندې تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی د باړې د بې کوره شوي خلکو خپل سیمو ته د واپس لیږدولو په اړه د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د فاټا سیکرټریټ، د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي او د خیبر قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامیې د لوړپوړو چارواکو غونډه ترسره شوه. دې لړکی د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په را روانه میاشت کې به د باړې 10000 بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس لیږدوي. تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وویل چې د باړې کور شوی خلکو ته د کورنۍ په سر د مالی مرستو ورکولو لپاره د ټیلینار او موبایلینګ کمپنو سره لوزنامې لاسلیک شوې دي. مونږ د دوه لویو کمپنو سره لوزنامې لاسلیک کړې دي. د حکومت له اړخه چې کومې مالی مرستې دي نو لومړی 10000 روپۍ مرسته د ټرانسپورټ په مت کې ده او دویمه د کورنۍ په سر د 25000 روپو مرسته ده او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي. گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې د کورنۍ په سر دغه مالی مرسته به د هرې کورنۍ مشر ته د موبایل سیم یا اے ٹی ایم کارت د لاري ورکول کیږي. متاثرینو ته زه د دې خبرې یقین دهانی ورکوم چې مونږ د مالی مرستو ورکولو یو داسې نظام جوړوو چې د یو وګړي سره به د هغې تعلق نه وي او نیغ په نیغه به دغه مرستې د کور مشر ته رسیږي. دا مرستې به د دوی اکاونټونو ته نیغ په نیغه رسیږي او د موبایل سیم د لاري یا د اے ٹی ایم د لاري به دوی دغه مرستې ترلاسه کولی شي. د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په باړه کې د اوران شوي کورونو په لړ کې به سروې ترسره کیږي او د سروې ترسره کولو وروسته به د مکمل اوران شوي کور په سر 400000 روپۍ ورکول کیږي. د جزوی زیانمن شوي کور په سر به 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي او د باړې په تاریخي بازار کې به د تجارتي هلو ځلو د بیا پیلولو لپاره هم ګامونه پورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د نننۍ ځانګړو اوونیزو خبرونو تفصیل مو واورېده. په دغه غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. اوس هم یو څو نور رپورټونه. پاکستان وایي هند خپل د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو سرغړونه کوي، نو په دې صورت کې څنګه د امنیت شورا د پاخه غړیتوب ملاتړ کولای شي؟ دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند تسلیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل له شنونکو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې پاکستان ته د امریکا او هندوستان ترمنځ په جوهري لوزنامه اندېښنه ده او دا خبره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز هم په ډاګه کړې. د دې په خبره دا قسمه دفاعي معاهدو سره به سیمه کې د طاقت توازن خراب شي. د امریکا لخوا د ملګري ملتونو سلامتي کونسل کې د هندوستان مستقل غړیتوب د ملاتړ په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلې وینا وه. پاکستان د ډېره وخت راسې د سلامتي کونسل اصلاحات غواړي، خو هندوستان د دې جوګه نه دی چې ورته مستقل غړیتوب ورکړي شي، ځکه چې هغه په خپله د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه کوي. تسنیم اسلم زیاتوي،
د نوي ممبرانو جوړولو مطلب به د طاقت نور مرکزونه جوړول وي او د سره به سلامتي کونسل نور هم غیر جمهوري شي. پاکستان او د ملګري ملتونو نور غړي ملکونه د سلامتي کونسل اصلاحاتو ته څنګه ګوري؟ یوازې دا نه چې دا د پراخه شي، بلکې د دې د کار طریقې دی خکړې شي دا د پاکي صفاوي ذمہواري سره دی وی د کې د همغږي وی تر سوچ د هندستان خبره دا نوغه خو خپل جمو کشمیر په حق له د ملګرو ملتونو د قراردادونو خیال نه ساتي نو بیا څنګه کې دی شي د سیو ملک د سلامتی کونسل مستقل غړی جوړ شي
مشال ریډیو چې کله د هندستان او امریکای ترمنځ مخ په زیاتیدونکو مرستو او تعلقاتو او د دې په پاکستان پریوتونکو ممکنه اثراتو په اړه کراچۍ کې د میشته پروفیسور او خارجه چارو تجزیه کار ډاکټر هماناز بکای نه تاسو کو نو دی وی اوس نړۍ بدل شوی او د دوو ملکونو ترمنځ تعلقاتو خکېدو کله هم دا مطلب نه وی چې دا به د بلچا خلاف وي د نوموړې وینا وا
پاکستان او واشنگټن کې تعلقات پچھلے عرصے سے بہت بہتر ہیں
دا وخت د پاکستان او امریکا تعلقات د تیرو وختونو په نسبت ډیر خدي او تاسو که د اوباما د دورې ته ګوري نو یا ساتل پکار دي چې سمو د وړاندې د هند او امریکا تعلقات سمره خراب وو مونږ دا ویلی شو چې د دورې سره د دوړ ملکونو په سوچ کې اتفاق پیدا شوی دی خدا سينه ده چې دا په پاکستان یوازې کړی زوایم چې امریکا داسې سوچ هم نشي کولای ځکه چې ترهګری ختمه نه ده بلکې د دې شکل بدل شوی او امریکا ته پته ده چې د لړکی د پاکستان مرسته سمره ضروری ده نو زه فکر کوم پاکستان ته هیڅ خطر نشته
هماناز بکای زیات کړه چې د اوباما هندستان دوره کې د پاکستان سره سره په چین هم خبرې وشوې خو د هغې باوجود هم امریکا چین سره د 1500 ارب ډالرو تجارت کوي کم چې د هندستان نه 1500 سیوا دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان له دریځه خبر شوې چې د هند د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ممکنه پاخه غړیتوب په اړه باندې وو پاکستان او هند په جنوبی آسیا کې دوه سیال هیوادونه ګڼل کیږي نن سبا چې له نوې ډیلی سره د واشنگټن اړیکې نږدې معلومیږي نو اسلام آباد مسکو ته سترګې نیولې دي حال دا چې یو وخت همدا هیواد د پخوانی شوروي اتحاد ضد وو هغه وخت شوروي اتحاد له هند او پاکستان له امریکا سره نږدې وو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په جنوبی آسیا کې د نویو اتحادونو په اړه لیکنه خپره کړې چې ژباړه او لنډیزې له نجیب عامر اورو
واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې امریکا د هند سره نږدې اړیکې جوړوي پاکستان بیا په سیمه کې د نوو دوستانو د موندلو هڅه کوي چارواکي وایي چې ښایي د پاکستان دا نوی دوست به روسیه وي او که د مسکو او اسلام آباد دوستي وغځېده نو ښایي په جنوبي ایشیا کې به نوي او تاریخي اتحادونه مخې ته راشي واشنگټن پوسټ لیکي که څه هم د ساړه جنگ راهیسې د روسیې او پاکستان اړیکې ښې نه وي خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو مسکو ته د رسېدو ډېره هڅه کړې ده د تیر کال په نومبر کې د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني جنرالانو سره د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ پاکستان اوس هڅه کوي چې له روسیې څخه 15 ایم آی هلیکوپټرې راونیسي او همدارنګه د دغه هیواد سره نږدې اړیکې وپالي سو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې هڅې ګړندې شي پاکستان همدارنګه د انرژي د شت ضرورت د پوره کولو لپاره هم له روسیې مرسته ترلاسه کول غواړي یو پاکستانی پوځي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ته ویلي دا چې د امریکا تل اوس د هند لوري ته درنښ کاری نو د خبره د پاکستان لپاره واقعا د اندېښنې وړ ده نوموړی وایي همدا ده چې پاکستان په نړۍ کې اوس د نوي مارکیټ په لټون دی او د ده په ان په سیمه کې سوله او استحکام یوازې د پوځي برابرۍ پر بنیاد مخې ته راتللی شي واشنگټن پوسټ لیکي د پاکستان لغاړې روسیې ته د نږدې کېدو هڅې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د غربي نړۍ او مسکو ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او روسیا د خپلو توکیو د خرڅلاو لپاره اوس د اروپا په ځای ایشیا ته مخه کول غواړي ورسپانه وړاندې لیکي پاکستانیان هم اندېښمن دي چې هندوستان د جوهري وسلو په روایتي منډه کې اوس برلاسه حالت ته روان دی او دغه اندېښنې تیرونه نورې هم زیاتې شوې ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نریندر مودي سره د دفاعي همکارۍ په زیاتولو او د انرژي د معاملو د ښه کولو ژمنې هم وکړې دواړو مشرانو یو داسې تړون هم وکړ چې تر مخې امریکایي کمپنۍ د هندوستان په ملکي جوهري کارخانو کې پانګه اچونه کولی شي واشنگټن پوسټ لیکي په 1990 کال کې د هند او پاکستان له جوړېدو راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ درې وارې لوی جنګونه شوي او تیرونه چې ولسمشر اوباما په هند کې د جمهوریت د ورځې په جشن کې ملمو نو د پولې پورې غاړه په پاکستان کې د ته د شک په نظر کتل کېدل ماریا سلطانا چې په اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا د ستراتیژیک استحکام په نوم د انسټیټیوټ مشره ده او دا اداره د پوځ او استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري واشنگټن پوسټ ویلي که څوک پرې رښتیا وایي نو دوی ګڼي چې اوباما له پاکستانه یو قدم ډیر لرې تللی دی
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا تاسو واوریدل. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غواګیاس مکټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي او پر فیسبوک پانه مشال رادیو کولی کی نو پانه خو خولې شي او پر ټوئیټر چې مشال رادیو ولي کوي نو موږ تعقیبولې شي. په پاکستان کې د کالاش یا کیلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته په سینټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کالاش لګکۍ استازو تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. له دې کسانو سره د چترال اوسیدونکو هم ول او هغوی هم د دوی د غوښتنې ملاتړ وکړ. د کالاش سیمې اوسیدونکو له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته د نمائندګۍ ورکولو ژمنه کړې وه، نو د دوی د ټولنې یو کس ته د لګکۍ لپاره د سینټ یو څوکۍ ورکړي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
په پېښور پریس کلب کې د زیارت پورس په یو خبري کانفرنس کې د کیلاش اقلیت استازو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت په سینټ کې دوی ته د غړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه. په خبري کانفرنس کې د کیلاشیانو یو استازي وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
کریسچن عیسائی سکھ چې کوم اغیاتی برادری دی هغه ته خو هر پارټي نه نمائندګي ملو شو دی. اوس هم صوبایي اسمبلی کې دوه عیسائی دی، یو سکھ کمیونټي نه دی او قومي اسمبلی کې هندو هم دی. نو مونږ وایو چې دا به مونږ ته هم یو نمائندګي ملاو شي سینیټ کې. دا کیلاش لپاره ضروری نه دی، دا پورا پاکستان لپاره ضروری دی. د دې نمائندګي د وجه دا یونیک کلچر چې کوم دی، لیونګ سیویلایزیشن چې کوم دی، دا به پرزرو شي. دا یونیسکو مونږ ډیکلیئر انډیجینس کمیونټی، د دې پرزرویشن تر هغه پورې ممکن نه دی چې کله پورې د پالیسی جوړ نشي او پالیسی څنګه به جوړ شي زموږ نمائندګي د اسمبلی کې ونشي.
په دې خبري کانفرنس کې د چترال د مسلمانانو ځنی استازو هم د کیلاش اخلیت د دې غوښتنې ملاتړ وکړو او د چترال یو پخوانی تحصیل ناظم سرتاج احمد په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
4000 کمو بیش د دې آبادی ده او ټول پاکستان کې نه ټول دنیا کې خلک کلاش کتو ته راځي، هر کال راځي او فیسټیوال کې فیسټیوال کې یو یونیک کم چې هغه کلچر دی، مذهب کم چې دی، هغه ګوري هغه باندې کتابونه لیکلي شوی دي، خو هغه ته پاکستان جوړېدو نه وس پوره رائټس نه ملاو شوی. اوس چترالیان پاسې دلی دي چې موږ خپل رونو ته دا رائټ وګټو، څنګه چې پښتونخوا نوم تاسو وګټلو مونږ غواړو چې کلاش کلچر ته مونږ د دې نوم وګټو. مونږ خو یو پټه نه یو کستا، مونږ ټول لس لکه خلک چترالیان ټول مطالبه حمایت کوو.
د دوی وینا وا چې په چترال کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د کیلاش اخلیت سره وعده کړی و چې هغه لبه په سینټ کې نمائندګي ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
ونیز خبرونه جمهوریت خو به درته ورسته خبرو پر راتلو په همدغه غړی کې ورسته درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرونه لمشال رادیو سره وسی. په جنوبی وزیرستان کې کلونه په خواده وسلوالو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه یې د سیمې ګڼ داسې کسان دي چې د کډوالو په توګه نه دي رجسټر شوي. په دوی کې ځینې د پاکستان پوځ او نورو امنیتي ادارو کارکوونکي هم ول. کډوال وایي حکومت دوی ته نوریج ورکوي نه غله ورکوي او لامل یې دا ښیي چې دوی رجسټر شوي نه دي. د دوی په خبره په زخت غریبۍ کې ژوند تیروي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د راهي نجات آپریشن په وجه اوس یا یو شمېر داسې بے کوره قبایلیون شته دی چې نه یې د کډوالو په حیثیت اندراج شوی دی او نه امدادي سامان ورته ملاویږي. په دغه اولې سره د پوځ نه په پنشن وتله یو قبایلی اکبت خان مسعود په دا رنګ ږغیږي.
پاک آرمی شه یو ویشکولانی کریم وکړله چې د وزیرستان آپریشن صاحب شریشه زه په وخت فارغ نه وم، زه په خپله ډیپټي باندې کوم. یو وخت
مو رجسٹریشن نه دای شوای راشن متا نه ملاو دای نه فلحال ملاویږي
یو بل قبایلی حضرت خان ویایي چې زد څلور زمنو پلار یا زمن مې ګوشه ګوشه قرانه او خپل خپل اولادونه لري خدای دې اندراج او امدادي سامانه به برخه دي
څلور پارچه روپ سه باندې وا پارچه د مو کولاو دو په وا پارچه مکور نه شي دویش مرا قابلای د مو باچونه پنځه پنځه څلور څلور باچون دي یا چې تو څه خاندان یو ده نه خور چې نه لاس ورمه ور ولیکا چې خاندان خو مې یو دی خو ته مشته وس دا د شد شناختی نه مانه قابلای نه منر نه مانی په سام غربت شي نه د دوایه پیسې نه د کرایه پیسې نه د بجلی پیسې ای و شي ها د اولاد مشتانسته
په دغه اول سره احمد دین مسعود ها ګلمن دای لشکې د دا خبره هم وار وای
رجستریشن مې نه دای سوای نه غلا ملاوی نه فریزه ملاوی لس نه ملاوی چې وسه پر نور ته ملاوی دي بل بچ دورای و ډیر اسماعیل خان ته مزرات رو کړای دی و خپل وطن د ناسب پندیز به غالب دوني دی دا مې اپیل دی چې مې سره خپل حقوق ملاوی مې سره د ظلم نشي
د دغه کبایانو ګلې مانی او غشتنې مې چې په کبایلی سیمه کې د قدرتۍ افتونو مخنیوي ادارې د سویلي وزیرستان ایجنسی مشر سید عمر مسعود ته مخ شه کړي هغه په دا رنګ ځواب وکړ بجانو غشتنا وکڑا چد حکومت و غیر سرکاری ادارو چروا کی دے لج دمیش پلو رہا مخرواڑ وی انصاف دے وکی مش دے دے جائے زاکنا نبے برف کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یوه لیکنه کې د هند پر ممبئی ښار د بریدونو په تور د تورنې ډلې لشکر طیبې د فعالیتونو او په پاکستان کې د دې ډلې پر ضد د حکومت ممکنه اقدام موضوع څېړلې چې مهم برخې له هارون باچا اورو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستاني لشکر طیبه ډلې چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تور پرې لګېدلې دا اونۍ د خپل یوه جلا خوځښت په ترڅ کې پاکستاني ولس ته د روغتیايي خدمتونو رسولو یو کمپاین پیل کړ د لیکنې تر مخه د یاد ډلې مشر حافظ سعید د ګل پر ورځ په کراچۍ کې د جماعت دعوه ډلې تر سوري لاندې په کراچۍ ښار کې د یوه امبولنس سرویس پرانسته وکړه لیکنه وایي جماعت دعوه د لشکر طیبه د خیریه کارونو لپاره جوړې وه څانګه ده او وار له مخه د ورته خدمتونو یوه لړۍ د پاکستان په شاوخوا سلو ښارونو او ښارګوټو کې چلوي لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو د 13 دسمبر میاشتې له برید وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خلکو غوسه پارېدلې په دغه هیواد کې لا هم د لشکر طیبه په څیر ډلې دي چې پر ضد یې حکومت د اقدام په کولو کې زړه نازړه دی ځینې چنونکي وایي لشکر طیبه ډلې د پاکستان خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو لړۍ تر هغې وروسته نور هم پراخه کړه چې ورباندې د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګېدو خبره ګرمه شوه دا واضح پاکستان ته د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د روانې میاشتې د 12 منټې تر سفر وروسته خبرې شوې د امریکا د خارجه وزارت یوې ویاندې میری هرف هم ویلي چې پاکستان ورته په دغه هیواد کې د فعالو لسو وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو ژمنه ورکړې ده خو لیکنه وایي کله چې له پاکستاني او چارواکو د دغه موضوع په اړه پوښتنه وشوه نو څرګنده شوه چې دغو بندیزونو زر لګولو ته اړتیا نه لیدل کیږي د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د امریکا حکومت د حافظ سعید په اړه معلومات ورکولو کس لپاره لس میلیونه ډالره انعام مقرر کړی نوموړي د ګل پر ورځ په کراچۍ کې خلکو ته په وینا کې بهرني دښمنان د هغه پر ضد د سازشونو جوړولو لپاره تورن کړل او زیاته کړه چې غربي امدادي ادارو خپلو شومو اهدافو ته د رسېدو لپاره د خیریه کارونو لار خپله کړې ده د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي د لشکر طیبه په څیر یو شمېر نورې ډلې هم دي چې په پاکستان کې ورته فعالیتونه کوي هم په کراچۍ ښار کې روانه ونه د جیش محمد ډلې پوسټرونه چې پکې د راتلونکي فبروري میاشتې پر 15 نیټه کېدونکي د دوی د یوه لاریون اعلانونه ورکړل شوي ول ولیدل شول پر یاد ډلې د 14 کاله پخوا هغه وخت په رسمي توګه بندیز ولګول شو کله چې غړي وې د هند پر پارلیمان یرغل وکړ لیکنه وایي د پاکستان پوځ پر دې سربیره چې د پاکستان او طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړې داسې نه انګیرل کیږي چې کنه د لشکر طیبه او د دې د ملاتړو ډلو پر ضد به هم اقدام وکړي په لیکنه کې د څېړنکارانو په حواله ویل شوی د پاکستانی پوځ او هم حکومت چارواکي ویریږي چې که د لشکر طیبه پر ضد اقدام وکړل نو ښایي غبرګون یې په هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو کېدلو او بې ثباتۍ په صورت کې مخته راشي
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم دا خبرونو لنڈیز زکا چپ پی خبر کی لس نیمی او پا کابل کی لس پجیشوی د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د پوځ مداخلت غندلی دی او ویلی دی چې د وشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ پوځي عدالتونه د بنیادی بشري حقونو خلاف دي. تیره ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد هم منظور کړ. د خیبر پختونخوا گورنر مہتاب خان عباسی اعلان کړی چې د فبروري له میاشتې بعد د باړې د شاوخوا 80,000 کډوالو کورنیو خپلو کلیو او کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. تیره ورځ د گورنر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي حکومت به په پوځي عملیاتو کې د ورانو شویو یا زیانمنو شویو کورونو بیا ودانولو لپاره کډوالو ته پیسې هم ورکوي. په پاکستان کې د کالاش یا کیلاش ټولنې غړو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دې په سینټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کالاش لګکې استازو تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د رپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل پر پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې ژوبل کړي دي. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواک او یو امریکایي دفاعي چارواکي د دې وژنو پخلی کړی دی. افغان چارواکي وایي په لغمان کې په پرونیو خونړیو بریدونو کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د لغمان ولایت وایند سرحدي ځواک بیګا مشال اړو ته ویل والی، امنیه قومندان او نور امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې په ختیځ اوکراین کې د روانې جګړې له کبله پر روسي او روسي پلویو بلتون پالو چارواکو د بندیزونو لومړنۍ لړۍ تر سپتمبره د غځولو پریکړه کړې او پلان لري چې نور اقدامات هم وکړي. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف ویلي ویره لري چې د اوکراین په سر د روسیې او غرب ترمنځ لانجه ښایي په وسلواله شخړه واوړي. روسي خبري اژانس انټرفاکس بیګا د ګرباچوف له خولې ویلي امریکا دوی یوې نوې سړې جګړې ته ورکش کړي دي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس روس پڼ خپلې ادارې د پاکستان سره د هند پر رویه او په منطقه کې د دې د اثراتو په اړه لیکلي او وایي چې د نږدې کې په هند کې کومې هلې ځلې شوي باید چې پاکستان په دې باندې ژور نظر ولري او د امریکایي صدر باراک اوباما د هند د دورې دوران چې کومې لوزنامې شوي دي او بیا چې کوم بیانونه مخې ته راغلل د کومې نه چې د هند او امریکا ترجیحات او تعلقات په ډاګه کیږي. د ادارې په وینا چې په اصولي توګه امریکا له د کشمیر شخړه هوارول پکار دي ځکه چې د دې شخړې د هواري بغیر په جنوبي ایشیا کی امن راتلل ممکن ندی. دارنگ ہند لا ہم ددی خبر ادراک پکار دے چی ترسو یہ دا پاکستان او نور گاونڈو ملکونو سرا کی اڑی کی ساتلی نوی تر ہا وقت پورے نہ ہو ہند دا طاقتور اقتصادی ملکونو پر صف کی ودری دے شی او نہ دا اقوام متحدہ دا سلامتی کونسل مستقل غلی توپ تر لاس کولے شی نو بای چی دا پاکستان سر خپل مذاکرات بحال کڑی نو کو ہند دی لڑکی سنجیدہ شی او دا سی وکڑی نو راتن کی وقت کی با یو طرف تا منطق کی امن راشی او بلخوا بددوانو ملکونو ترمین دا تعلقات تا ودا هم ترلاسه شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کو سپانه خپل ادارې کې وایي چې د نادر لخوا د دې خبرې اعتراف کول چې خو شپږ 15,000 پورې شناختی کارتونه په ممکنه توګه غیر قانوني یا مشکوک دي یو لوی خبره ده. او بیا په خاص توګه وړاندې ورځو کې لاهور کې د دوه هغه کسانو نیول چا چې جالي شناختی کارتونه جوړول د نادر نظام نور هم د شکونو سره مخ کړي دي. ادارې وړاندې وایي چې د دې خبرو او اعتراف نه دا ثابتېږي چې په نادر کې د نن افسران او خلک په جالي شناختی کارتونه جوړولو کې ککړ دي او دغه رنگ د نادر د جوړښت هغه داوی بې ځایه لاړی چې ویل کېدل به اوس په څوک جالي شناختی کارت نشي ترلاسه کولی. اداریه اخیری کې لیکي چې اوس نادر د شناختی کارتونو د دوباره تصدیق فیصله کړې ده خو په کار دي چې دا نظام په داسې طریقه وشي چې ورسره هغه خلک د تنګولو نه بچ شي څوک چې په پلار نیکه پاکستانیان دي او دغه خلک عدالتونو ته را نخ کړي شي. بلکې داسې نظام په کار دي چې په نادر کې کوم خلک په غلطه طریقه شناختی کارتونو جوړولو کې ککړ وي د هغوی خلاف اقدامات په کار دي او د داخلي چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان له پخپله ډیر لخته توجه ورکول پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نور دې د مرګ په سزا محکوم بندیان په دار نه ځړوي. بلخوا امریکایي مجله وال سټریټ ژورنال لیکي په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته بهرني وسلوال افغانستان ته اوښتي. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړه وروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په راتلونکو ورځو کې درې نورو بندیانو ته د پانسي ورکولو اراده لري. په بیان کې ویل شوی چې شعیب منصور عطاوله عرف قاسم او محمد اعظم عرف شریف ته به د فروری پر درېمه پانسي ورکول کېږي. د شعیب منصور په اړه ویل شوی چې دته د قتل په یو مقدمه کې عدالت د مرګ سزا ورولې وه او له تیرو اتلس کلونو راسی په جیل کې دی. خو د سازمان په خبره د مقدمه سما نه وسیړل سوي او پکې ډيري نمګړتیاوې دي. خو البته تاوله عرف قاسم او محمد اعظم عرف شریف ته به د ترګری په مقدمو کې پانسي ورکول کېږي. د سازمان په خبره پاکستان د پانسي بندیز د دسمبر په 11مه ختم کړی وو او تر اوسه شل کسان اعدام کړی دي. پاکستان د ګام پر پېښور آرمی پبلک سکول تر پرې درسته اوچت کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې د دغو درې واړو بندیانو په ګډون دي نورو ټولو بندیانو ته هم د پانسي ورکولو پلان وځندوي. سازمان زیاتوي باید پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قراردادونو سره سم د مرګ سزا ختم کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره دي داسې یو طریقه نه خپلوي چې هغه د بشري حقوقو د نړیوال قانون ضد وي. بلخو امریکایي مجله وال سټریټ جرنال په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی پوسټ په قبایلی سیمو کې تر کاروای ورسته القاعده او ازبک جنگیالي افغانستان ته وشته دي. مجله د افغان چارواکو له کول لیکي چې د دسمبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو کم زخه کم 400 کورنۍ چې پکې القاعده او ازبک وسوال هم شامل دي افغانستان ته راوښتي او په لیرې پروتو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. چارواکي وایي که څه هم دغه جنگیالي په جګړه کې شکیل نه دي خو البته راتګ یې د وسلوالو طالبانو یغیتوب نور هم پیاوړی کړی دی. د هلمند د سنگین ولسوالۍ یو قبایلي مشر وال سټریټ جرنال ته ویلي چې تیره هفته یو عربي کورنۍ ته چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ته وفادار و د وې شپې لپاره په خپل کور کې ځای ورکړی وو. چارواکي زیاتوي چې زیاتره بهرني جنگیالي د افغانستان غزنی زابل او فرا ولایت ته ورغلي دي. یو بل قبایلي مشر مجلې ته ویلي چې دغه کورنۍ هغو سیمو ته تللي چې د وسوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته په آرام او خلاصه پښه ګرځي را ګرځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د راپورټون تر مخه یو افغان سرتیری د کابل پر پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې ژوبل کړی دی. بیګا د افغانستان هوایي ځواکي و چارواکي د نوم نخودو په شرط ویل تر وسه واضح نه ده چې د وژنو تر شا د سرتیری څه مقصد او تفصیل احمد تکل راکوي.
افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو ووژل شول او څلرم یې ټپي شو. د چارواکو له قوله ویل شوی چې دا قراردادیان د امریکا پوځ د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې لپاره استخدام کړي وو. د افغانستان د هوایي ځواک یو مقام رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او هلته بل څوک هم نه و چې دا حالت یې په سترګو لیدلی وي. د مقام چې نه غوړي نوم یې افشاشي رویټرز ته هم دراز ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. د راپور له مخې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو چارواکو دا حمله تایید کړې خو په دې اړه په راپور کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځیانو او د مرستندوی مؤسسو د کارکونکو په ګډون د زرګونو نورو بهرنیانو لپاره چې په افغانستان کې کار کوي د تګ راتګ یوه مهمه لاره ده. د امارات ایرلاین، ترکیش ایرلاین او فلای دوبای په ګډون څو نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته او له افغانستان څخه پروازونه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سرتیری د خپل منځي حملو په ترڅ کې خپل وسله پر بهرنیو پوځیانو یا خپل افغان ملګرو ور اړوي. که څه هم د اکثرو د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای خو ځینې سارونکي د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو پر نفوذ سربیره نور بیلابیل عوامل او له هغې ډلې د شخصي لانجو او کلتوري توپیرونو احتمال هم نرادوی. د همدې حملو په لړۍ کې د تیر کال په اگست میاشت کې د امریکا د پوځ یو جنرال ووژل شو. په پروسګنه حمله کې وژل شوی جنرال تر ټولو جګپوړی امریکایي پوځي و چې د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې وژل شوی. امریکایي ځواکونو د تیر 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول او امنیتي مسولیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. اوس مهال د نړیوال ائتلاف نږدې 2000 سرتیري په افغانستان کې ډیره دي چې له دې ډلې څخه باندې لس زره امریکایان دي.
دا په تکل رپورت مورید د خوست ولایتي شورا غړي وایي چې نور به په حکومتي ادارو کې د فسادګرو او درغلګرو لپاره ځای نه وي. دوی وایي د ټولو ادارو د چارواکو کارونه به ارزوي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړو مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ادارو د چارو ارزونه د بیا رغونې د بهیر ګړندیتوب، ښه حکومتوالي او د پوهنې د بهیر پرمختیا ته پاملرنه په کاري لومړیتوبونو کې ده. د خوست ولایتي شورا یو تنځوان غړي عبدالولي واحدزي ویل چې دوی به د ادارو د ټیټ رتبه مامورینو سره په تماس کې شي او د هغو څخه به د اړوندو ادارو د کارونو د څرنګوالي او شفافیت په اړه کره معلومات راغونډ کړي.
د ښې حکومتدارۍ او غوره ادارې د رامنځته کولو په تر به منګ په هر اداره کې له مامورینو سره تماس ونیسو، البته ټیټ رتبه مامورینو سره، او د دوی څخه به معلومات وغواړو د دوی د اړوند ادارو په اړه. تر ټولو مهمه دا ده چې هغه چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي د هغو په اړه به قوي معلومات راټولو او د هغو په اړه به قاطع تصمیم نیسو. نور د فسادګرو، غلو او درغلګرو وخت تیر شوی ده. ولایتي شورا به په دې حق له جدي او قاطع تصمیم نیسي.
د خوست د ولایتي شورا خزینه غړي میرمن واګما ورزو خپل غوښتنې او دراتون کله لپاره پلانونه داسې پګوته کوي.
ما یوازنه ارزو من دا ده چې زه خزو په برخه کې ډیر دیس رکوم کوم چې کوم څوک خزي کوم خزي وظیفه نه لري، مثلا یا تعلیم ته زه غوړی چې تعلیم نورم ادامه ورکړي. دیس رزه فامیل سره زه هغه کوم د ته زه قناعت بخښ کې سی وکم چې دی وغات سیګي بل چې کوم کور کې تفتر خواله وي خزو باغ کې زه یې سره مثلا کوي وکم د سه مشرور په سره هغه کوم مولوی سره هغه کوم چې دیس سره مثلا د تفتر خواله حال.
د ولایتي شورا غړی نورشان اورانی وایي چې دوی لپاره په هانتون او د معارف بهیر ډیر ارزښتمند دی، ځکه په دې پسې د افغاني ټولنې راتلونکی تړلی دی.
موږ کری لومړیتوبونه لومړی د معارف او د پانتون په برخه کې وي، دویم په خوست کې د بیا رغونې په برخه کې وي، دریم به په ادارو کې د یو شمېر چارواکو د کارونو بررسي وي چې دا بررسي کو.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او مدني فعالان د ولایتي شورا د دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې ممکن د ولایتي شورا غړي هم دا فسادګرو تر اغیز داندې راشي. لیکوال او ژورنالیست اسد فروتن وایي
دا یو ښه پروګرام دی، خو شرط دا دی چې ولایتي شورا په خپل تصمیم کلک ودرېږي او په راتلونکي کې د فسادګرو سره لاس یو نه کړي، ځکه فسادګر په دې کار کې ډیر مهارت لري او په ډیر اسانۍ سره پاک او سپیڅلې خلک هم په خپل لومه کې بندوي شي. باور لرم چې ولایتي شورا د خلکو د غوښتنو پر وړاندې عمل وکړي نو د ولسونو او قومونو ستر ملاتړ به لاسته راوړي.
یاد دی وي د خوست ولایتي شورا غړي داسې مهال د فساد او د فسادګرو پر وړاندې د پریکند مبارزې غږ اوچتوي چې یاد شورا په خپلو کې د اداري پلاوي او سناتور پر ټاکل کېدو درې میاشتې ناندرۍ لرلي، او د خلکو په وینا د شورا دروازه د همدې ناندرۍ له کبله درې میاشتې تړلې پاتې وه.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. اوس مخ شوې د ونیزې خبرونه روښانه مستقبل. روښانه مستقبل دا ځل درته د جرمني د تعلیمي نظام په اړه باندې تیار کړل شوې ده. کوربې منور شاه د خبرونه په تکراری بڼه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي.
د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري، خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی، او د دغه لارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو څېړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیله ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ لوجه په یو کلی بدله شوې، خو د پښتنو په ځینې سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادی سهولتونه د نشت برابر دي، او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نوري کم دي، خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکوو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمنی کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي، دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده، ما یو پروګرام اوریدلې و د وایس اپ جرمنی دا دم پر ریډیو باندې، نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و، هغه دا خبره وکړه چې زه د دولسم نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم دپاره جرمنی ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم دپاره جرمنی ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم، د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته په کراچۍ کې، هلته کې دا هغو نه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی. نو هغو ما ته یو دوه کتابونه راکړو چې یو کتاب چې و هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، او بل کتاب چې و په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې ایډریس ما لاکو، هلته زه لاړم او هلته چې کله زه لاړم نه هغو ما ته نور هم زیات انفارمیشن راکړو، او هلته نه ما جرمن لینگویج وکړو، یو کال کورس مې وکړو، او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړه او ما ویزه میلاو شوه جرمن ته راغله.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمنی ته تللو، نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمنی کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړي، نورخان وایي
زما لپاره چې کوم زما بهر ته براتلو کې یو اهم رول چې هغه جرمن زبان چې و هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه مالته کې یو کال کورس کړی و ګوته انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه، نو دغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړو جرمنی ته، او په دې کې ما ته ډېره اسانی وه د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمنی کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینیری هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمنی کې د جرمن تعلیم چې پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلی تعلیم دی، او د دین علاوه مخکې به تعلیم چې اوسې په جرمن ژبه کې و، اوس داسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینران ضرورت دی، او انجینیرینګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرینګ فیلډ لپاره جرمنی ته سټډي لپاره شین، دا به ډېره ښي، خاص کر الیکټریکل انجینیرینګ، میکانیکل انجینیرینګ، کمپیوټر انجینیرینګ او داسې نور د انجینیرینګ فیلډس چې دي، په دې کې سړی کوالټي ایجوکیشن حاصلولی شي، جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې جاب چانسز هم ډېر زیات دي، هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هائی دی چې هر ځای کې جرمنی انجینران ته جابس میلاویږي.
نورخان وای په جرمنی کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټه کار هم کولی شي، خو هغه لپاره به تر خبره داوي چې یو تن د جرمنی ژبه ویل شي. نو موله د نوی کول په نوم خپل پیغام کې وای چې د خپل ناکامو زمواري په نور دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دغه لار نشي نیوي. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللې. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دو دا ترقی ته نفری دی، دا خبره صحیح نه ده. که داسې وی نو ولې به ترکی ترقی کوله، ولې به دوبۍ ترقی کوله، ولې به ملایشیا ترقی کوله، ولې به چاینا ترقی کوله.
نورخان په جرمنی کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي، وایي په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان ډېر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په هکله نور معلومات هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا بار په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړي.
زمان نوم عمر ده، عمر داوډ ده، میرلی شمالي وزیرستان، او نن سبا دلته ډیوس برګ اس ان یونیورسيټي شه پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ سي پی ډی تر غلې د پاکستان ایچ سی 90% پروګرام باندې دلته اوس پی ډی پروګرام ما شروع کړل ده.
عمر داوډ نه مو پختلی جرمني ته د تګ نوړاندې سمره تعلیم او د کوم کوم ځای نه کړې هغه وای.
ما ابتدائی تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورنمنت های سکول ایدکلو التنا حاصل کړا ده. بیا ز ایچ سی بی د فارم ګورنمنت ډیګری کالج میران شاته لاړم. نو التنا واده ډیګری وکړلې. بیا هغه نه بعد ما ایډمیشن شو کای اجازه نه نیټی کې کالج کې بس دلته د سکالرشپ څخه پی ډی خوښ مې چې د پی ډی وکړ. نو هغه به چې سی دا 90% سکالرشپ نه وښکړي. ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ورته یې چې زه راته اپلای وکړ دي شي ته. نو بس ما اپلای وکړ. نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کوو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفې ورکوي. عمر داول د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کومه یو 18 ایئر ایجوکیشن وو، مطلب دا چې اتلس کال ایجوکیشن پاکستان مطابق چې تا ایم فیل کړای په خپل فیلډ کې کوم تا فیلډ وي، مطلب سوشل ساينسز یا نیچرل ساينسز چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان پاکستان کې. نو هغه یو کوالیفیکیشن یې وخته چې دا دی کورای ملي هغه سره چې تا ریسرچ پروپوزل وی در سره. نو دا کا پہلا چې کوم کنډیشن وی بیا چې کله موږ دا شی نه جواب کړم. اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس ته راځي کوم دا گیټ دی دا ان ٹی ایس کوم دا هغه رزلټ یې وخته هغه مطلب دا 70 پورې مارکس چې وی. نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز دی چې تا شاک لیست چې انټرویو ته شاک لیست.
نو موله وای انټرویو ته د تللو نه وړاندې په کار وی چې یو امیدوار په بهرنو یونیورسيټو کې د داخلي معلومات او منځوري تر لاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیفټ شي هغه کنډیشنل وی ته دا پاره کنډیشنل وی چې مطلب ته اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کاته چې په جرمن لپاره اپلای کړی. نو هغه لپاره لګیدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمني کې یونیورسيټي دی ته هغه سرچ کوي پاسې چې خپل ډیپارټمنټ څه ډیپارټمنټ چې بیا خپل چې کوم ټاپک ته هغه مطابق ټیچر وکړي. تر ما چې کوم ټاپک ته بده باندې کوم ریسرچ کوم ټیچر کار کوي او هغه انټرست کا نشته. نو دا لګ مهنت وکړي بیا هغه ته ایمیل کوي چېرې د دې دیشي باندې کار کول غواړم تا پروفایل چیک کو. نو نو دا باندې وګورو چې دا څه شرط لیست وي انټرویو ته
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفې اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړی شوی وي. عمر داوړ وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو فارم چې هغه ملک لیکاته چې تاغه تا کوم سبجیکټ ته پر ملک شي وي پرینسټي شي وي خلک یې پریپر کوي. جرمنی ہو آسٹریا ہو فرانس ہو سلیکٹ کی مطلب فرانس آسٹریا سلیکٹ کری آگے تھا شارٹ لسٹ نہ شول بولے کسی آگے سر سے کولابریشن پروگرام نستا جرمنی تمہیں کسان سلیکٹ کری جرمنی آگے شارٹ لسٹ شول بولے جرمنی سره دې پروګرام روان دی. نو دې چې نه دا سړی لګ ال تخ خیال کوي یاره چې سی چا سره پروګرامونه تا او چا څنګه
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق معلومات اوري. نور تفصیل هم لرو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق معلومات وړاندې کوو. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی یو زده کوونکی راته د ځان په حق وویل.
زما نوم الیاس دی. زه د پښتونخوا د سیمې تیمرګری اوسیدونکی یم. ما د لسم جماعت نه وروسته بیا لکه د پښتونخوا لومړی کالج چې د اسلامي کالج د هغې نه مې دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي د هغې نه مې شپاړسم وکړو په بایو ټیکنالوژي کې بی ایس آنرس. د هغې نه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او هلته چې زما کم ریسرچ ایریا وه هغه هیومن جینیټکس وه. ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډېر کامن دي نو هغې په وجه باندې زموږ په هغه علاقو کې موروثي بیماریانې هم ډېرې دي. نو په دې کې زما انټرسټ و او د هغې نه بعد زه المان ته رالم او پی ایچ ڈی لپاره.
الیاس احمد وایي که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمني لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمني یا المان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا هغه لپاره هم لکه د ماسټر لپاره پی ایچ ڈی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وي. باقي زه دلته څنګه رااله منو دلته په جرمنی کې هر پوهنتون چې دی یا چې کومه فیکلټی هغه خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټوري دنیا خلکو ته اپلای کولای شي. نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن مال هغه په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمونه په اسکایپ انټرویو وکړه او زب دا غیر بعد زما سلیکشن وشو درالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او پوهاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دی یا د پښتونخوا یا په نوم پښتون چې دی چې کله المان ته راشي نو موږ په سن سره طریقه سره دا غ سره کانټاکټ کو بیا موږ د ګروپ ته هغه اډ کو. ډېر داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچ راځي د ماسټر لپاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي. نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ڈی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاولن ایچ سړی راشي د خار د سب د سپته ونن هغه ګایډ کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډلاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زپدې شي نه پويګم یا مال څه ګایډلاین راکې نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپته علاقان دي چې پاهي کې دیش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوق ماسټر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نو موله پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نو چې کوم زده کوونکی دي ما پیغام داري چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانه کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واغستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دي او د تعلیم چې مونږ کو نو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواخې دي په هر ملک نو صرف او صرف مونږه فوکس کو په سټډي باندې نو مونږ زړه نه دی بیلل پکار مونږه مهنت پکار دی مونږ هر ځای ته رسې دی.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي. نو پښتنو ځوانانو ته هم پکار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پر مختللي هوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 01 01 2 01 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.